رضوان مراد د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي.
په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وای تر هغو چې د دې جرګې ټول غړي پرې صلاح شوي نه وي د دې جرګې وروستۍ اعلامیه به خپره نه کړي. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پورزل پرون په قطر کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغني برادر سره وکتل. د پروان چارواکي په مرکز چاریکارو کې د یو نوي ښوونځي د جوړېدو خبر ورکوي. د سعودي عربستان ساحلي ګارد په سره سمندر کې د جدې بندر ته نږدې د ایران د تیلو یو کښتۍ چې د بیړنې مرستې غوښتنه کړې وه ژغورلې ده. ایران وایي له سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او نورو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او ترې غواړي چې له خپل ګاونډي قطر سره ژور اختلافات پای ته ورسوي. او د امریکا د عدلي وزیر د استازو جرګې د قضایي چارو کمیټې ته ویلي چې د روسیې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د رپورټ په باب د دې کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون نه کوي.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماخام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې تاسو زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 په صافه واضح توګه اورېدلی شي. په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو او رپورټونو تفصیل که هر کله وغواړئ کولی شئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې دا تفصیل ولولئ. همدارنګه زموږ په ویبپاڼه کې زموږ نور رپورټونه، 19 پروګرامونه او خبرونه له نور تفصیل، عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. اوس هم راځو 19 پروګرام ته. د مخکښو ښځو پروګرام وړاندې کیږي.
سلامونه د مخکښ خزې خبرونه ته ښه راغلاست. زه فرشته غنیم او را سره زما همکار عفیفه ثاقب ده. د خبرونه د سول مشورتي لوی جرګې کې د خزو حضور او همدارنګه د هغوی غوښتنو ته ځانګړی شوې ده. په خبرونه کې را سره بیلابیل میلمانه هم لرو.
ما هم به نوبه خود سلام عرض میکنم. شنونده عزیز خسته نباشین و در برنامه 2 ساعته لایو رهبران زن در خدمت شما قرار داریم.
او درنو اوریدونکو باید ووایم چې د سولې مشورتي لویه جرګه د ولسمشر اشرف غني په حضور کې پیل شوه. دغه جرګه له طالبانو سره د سولې په اړه د مشورو د اخیستو په هدف د ښاغلي غني لخوا رابلل شوې ده. په دغه جرګه کې د افغانستان له ولایاتو او په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو لاستازو نږدې 3000 تنو پکې ګډون کړی دی او ویل کېدل چې 1.5% باید په دې غونډه کې یا په دې لویه جرګه کې خزی وي. خو ولسمشر غنی په خپل خبرو کې په دې تاکید وکړ چې لدی 1.5% د خزو حضور پورته شوی دی. پایل فرزانه کوچې څخه کوي چې د سولې مشورتي لوی جرګې څخه د ټلیفون پر لیک را سره ده. اغه کوچې ک په دې اړه ته وایي چې اوس مهال د لوی جرګې غونډه څنګه روانه ده او دغه خزي د کوم ځایونو څخه راغلي دي، د بیلابیل نهادونو څخه دي کنه یوازې د دولت او حکومت استازي دي؟
یقینا دغه د څلور دیش ولایتو څخه موږ د ښځو ګډون لرو دلته. او همدارنګه باید وایم چې اکثره دوی په دې کې داسې چې مدني فعالیت نه دي، ټولنیز فعالیت نه دي، د خپل ټولنې سیمې او کلی او باندو په هغه کې فعالیتونه لري. نو موږ ورته نشو ویلی چې دوی حکومتي یا مامورین دي یا دولتي کارکوونکي دي، بلکې له هرې کټګوري نه ښځې دلته لرو. اکثره نه غوښتي چې ټولنیز فعالیتونه لري، په شوراګانو کې دوی کې فعالیتونه کوي.
خانم کوچی، تا به حال خانمایی که شما گفتین که از 30% بیشتر به نظر میخورن، آیا میشه که مثلا در حدود چقدر باشه از 30% بیشتر؟
در حدود 35-40%، یعنی تقریبا یک جته از سالار مکمل میبینیم خانم ها هستن و همچنان به گونه فردی در بین سالار هم حضور دارن. به این مانا که 30% بیشتر و شاید 35-40% شاید باشن.
ډیره مننه اغلی کوچی کورمادا.
تاسو نن مننه شکر.
د مشورتي لوی جرګې څخه به یو بل میرمن هم د ټلیفون پر لیکه ولرو، اغلی امنا مایار، چې هغه هم حالت د خزو د حضور پاره راتوي او د چکم کارونه شوې دي.
فکر کوم چې تماس برقرار شو. بله خانم، سلام.
سلام علیکم.
خوش آمدین به برنامه.
تشکر، زنده باشید. من مطمئن هستم تا به حال کارهایی که شده از مو ابتدا سهم زنا و آمدنشان به این جرگه و سهم دادن برشان، این خودش نماینگر ازی است که زنا با مردا سهم و رولشان به این جرگه بسیار مهم بوده. از این خاطر برشان سهم داده شده و کاملا در فضای راحت و آرام نظریات خود خود داشتن، چنانه که در خود کمیته ها، در کمیته ها هم تناسب جندر مد نظر گرفته شده. خواهرای ما هستن که تنظیم میکنن و تسهیل کننده هستن، اما هنگ کننده هستن در کمیته ها که با اونا را همکاری خواهد کردن.
تسی کم نظریات لره، کم وراندیزون لره چه اقا باید پا پام که اونی ولشی؟
در با دیدوی نظرونه ویزه که چه مود ده پنوان چه ده سهولتون هم دوی تا آماده کردی یا مدوی را غشتی دی دی جرگه تا دلتا زکا چی ملی جرگه دا نظریات به طول دی دوی زنی داست آوازه وی چی مخی لمخی نکسان تاکل شوی دی و نکوهیگم دا دولتی کسانی داغا طول آوازه حتی محض آوازی دی ملی پروسا دا کاملا دی خلکو وانده دا پتی د خلکو د استاد وانده ده پکې او دوی برازي خپل به پښتني مطرح کوي، خپل به بحثونه کوي، دا غونه به موږ نتیجه ګیری کوي او په هغه به پراتون چې بحث کیږي او دا هغه ګام دی چې د مخالفینو خوا اخیستل کیږي د سولې د راتګ په خاطر. دا مقدماتي جرګه ده چې انشاءالله که د خدای رضا وه دا بلار هوارکی د سولې راتګ ته، دا بلار هوارکی د دواړو لورو په یو میز کې نفتو ته.
که تاسو د ټولنې د یوې فعالې غړي په توګه راته ووایئ چې ستاسو سره کرښه کومه ده او کوم غوښتنې لرئ چې باید هغه له طالبان سره د سولې په موافقه کې هغه وړاندې شي؟
البته سوله د ټولو افغانانو لومړیتوب دی او بنسټیزه اړتیا یې ده په اوسنیو شرایطو کې، ځکه چې څلوېښت کلنې جګړې کاملا ټول افغانان نور ستړي کړي دي، نور د جنگ نه ستړي شوي دي. زه د یوې مدني فعال یا د ښځو د حقونو د فعال په صفت د خپلو نورو خویندو تر څنګ سولې ته خوشبینه یم یا سولې ته ښه نظر لرم چې سوله راشي او سوله د هغو تیرو لاسته راوړنو په حس سره موږ غواړو. هغه کومې لاسته راوړنې چې موږ په اتلسو کلونو کې ترلاسه کړي دي دا د ډېرو زحمتونو او زیار ګاللو له وجې دي، که د تعلیم او تربیې په وخت په برخه کې دي، که د روغتیا په برخه کې دي، که د ښځو ونډه په ټولنیزو برخو کې، په سیاست کې، په پرېکړیزو یا تصمیم ګیریو کې د دوی ونډه ده. د دغو ټولو لاسته راوړنو په حفظ سره موږ به هغسې ګامونه اوچت چې د سولې د راتګ دپاره چې د دواړو خواوو په کې موافقه وي او دغه لاسته راوړنې په کې حفظ یا خوندي وساتل شي.
خو ځینې کسان لا هم په دې اند دي چې کومې ښځې چې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې هم ګډون کړی دی دوی اندېښمنې ښکارېږي.
زه پوه نه شوم اندېښمنې یعنې د څه په خاطر
د دوی نظرونه دومره په پام کې ونه نیول شي یا هم هغه غوښتنې چې دوی لري هغه په پام کې ونه نیول شي، ځکه حضور یې کمرنګه دی نسبت نارینه وو ته.
زه چې ګورم نن چې کله جرګې ته زموږ استازي را روان و د ښځو حضور پاخله درنګین دی په کې زیات دی، دا به وخت معلوماتي او څرګنده کړي. هیڅ اندېښنه به موجوده نه وي، دوی به پخپله په آزادانه توګه خپل نظرونه وړاندې کړي او انشاءالله چې هغه طبعا هغه غوښتنې چې د اساسي قانون مخالف نه وي او زموږ تیر لاسته راوړنې په کې حفظ وي، د دې په وړاندې به
خو باید دوستانو زه ووایم چې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د دولسو ولسمشریزو نوماندانو په ګډون ځینو سیاسي څیرو دغه جرګه تحریم کړې ده چې دوی بیلابیل دلایل لري د دې لپاره او بیلابیلې غوښتنې او وړاندیزونه هم لري. نو په خبرونه کې به بیلابیل اړخونه ولرو او د خزو د حضور په اړه به هم د غوی سره خبري اتري ولرو. همدارنګه دا چې ځینې کسان لا هم په دیان دي چې هلته به د خزو حضور نمایشي وي یا هغه نظرونه چې دوی وړاندې کوي یا کومې رائے چې دوی وړاندې کوي هغه به د نارینه په پرتله کم وي او د دوی غوښتنې به په پام کې ونه نیول شي. تاسو په همدې اړه کولای شئ چې خپل نظرونه را سره شریک کړئ او دغه جرګه له طالبانو سره د سولې په اړه د مشورو د اخیستو په هدف د ښاغلي غنی لخوا رابلل شوې ده. ویل کېدل چې باید 30% ښځې وي، خو هغه کسان چې هلته ګډون کړی دی او د ولسمشر غنی د خبرو په اساس د 30% څخه د ښځو حضور لوړ شوی دی، خو لا هم خلک اندېښمن دي او په تیرې ښځې اندېښمنې دي چې د نارینه په پرتله د دوی حضور کمرنګ دی. او درنو اوریدونکو، بیا هم وایم چې دغه د سولې مشورتي لویه جرګه موافقین او مخالفین لزان سره لري، په تیرې ښځې هم بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي چې په هر قیمت وي سوله غواړي، خو ځینې بیا خپل وړاندیزونه او سرې کرښې لري. د هر چا سرې کرښې بیلې دي. مدني فعالان هم په دې نظر دي چې دیموکراسي، د ازادي بیان او هغه کومې لاسته راوړنې چې ښځې په 30 کلونو کې لاسته راوړي دي هغه باید حفظ شي. د دوی نظرونه په پام کې ونیول شي. باید ووایو چې ولسمشر بیلابیلې ویناوې په دې مشورتي لویه جرګه کې درلودې چې د ښځو په اړه هم وویل او دای هم ویل دي چې د حکومت استازي چې کوم دي او د سولې په دې مشورتي لویه جرګه کې چې ګډون کوي هغوی به یوازې نظارت کوي، هغوی نشي کولی چې رای ورکړي او یا هم خپل نظر څرګند کړي او پریکړې وکړي. پریکړې د ولس په لاس کې دي او هغه کسانو چې په ګډون کړی دی. واړی خبره واخلو، وګورو چې څوک دي. مهرباني وکړي، څوک یې له کوم ځای څخه زما غږ له ځان سره لرې؟ څوک یې له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې ده؟ یاسین له زابله. مهرباني، څه نظر لرې د سولې د مشورې تی لوی جرګې په اړه او د ښځو حضور؟
افغانستان د جرګو وطن دی،
غلی یاسین که سم موقعیت غوره کړی نو دا بخی
مشورتي جرګه د سولې پر اوسو چې مفیده ده. دلته د اکثریتو غټو نمایندلارې ځوانان یا ته ښځینه دي، دغه د ولس نمایندګان دي. تاسو څومره څه اشخاص په غوښتنه د جرګو د ولس سامان دی د ولس پر باندې دغه جرګه کړی ده. دا ټول هغه کسان اکثریت هغه کسان بخیر اصول چې ولس حساب پر کوي یا اعتماد باور یې پر کړی دی.
یعنې تاسو دې
خوشحالي نه یم بلې زه ممکنه بوخم چې لپاره هر څه ګام په افغانستان کې رسول الله پر موږ ملاتړ کوو. دا افغانستان ملت اکثریت ملت ملاتړ کوي. اما هغه اشخاص خپلې ګټې یا خپل مفادات یا ګوندي شخصي خطر کې ویني هغه نو حتمان به مخالفت سره کوي نشي سمولای.
ډیره مننه تاسو دې ژوندې وای. بیا به هم اړیکو ته ځواب وای او د خلکو نظرونو ته مهرباني.
سلامونه اورې
د رادیو غږ مخ کته کړی تر څو ستاسو غږ مونږ ولرو.
بالکل، تاسو ټول اورېدونکو ته زموږه خوشاله به ستاسو خبرونه پیل کړی.
ډیره مننه. تاسو کې له کوم ځای څخه؟ ریحان له خوست. څه نظر لري د سولې د مشورتي شورا د سولې د مشورتي لوی جرګې په اړه؟
بالکل، کته ته دا چې د خدو غړون تاریخ دېدون په کې کړه ده. نو زه باور لرم چې د خدو لاسته راوړنې د خدو اتلس کلمې چې لاره دي جاګه په کې خوندي وي او ان شاء الله په دې فکر کې چې یو فکر لري ان شاء الله زه وری مجدي ته به مشوره ورکړي او مختار وړاندې به راشي او د دې اگر لا فروه به خوندي واوسي.
بله، تاسو څه فکر کوئ د خزو کوم لاسته راوړنې باید خوندي شي؟
مهمه لومړی لاسته راوړنې دا ده چې دا کوم ډیر مهم څه دی چې لومړی لاسته راوړنې هم ده چې باید دا خوندي واوسي. بل په یارات کې دوی ته د کار زمينه مساعدول دا ډېر مهم دي چې په پام کې ونیسي. دا ډېر مهم چې دوی ته باید دغه لاسته راوړنې د دې خوندي شي.
بله، ډېره مننه ښاغلی ریحان له خوسته.
خب دوست عزیز، یک مهمان ما که تازه با ما پیوستند، آقای احسان الله حیات، عضو دارالانشای کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح، خوش آمدین.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، ممنون.
آقای حیات، لطف کرده بر ما کم معلومات بدین در مورد امی لوی جرگه مشورتی صلح.
بسم الله الرحمن الرحیم. لوی جرگه مشورتی صلح به خاطر اهداف خاص برگزار شد و حضور گسترده اعضا را داشتیم که اونها قبلا پروسه انتخاباتشان صورت گرفته بود. امروز افتتاح شده و 4 روز ادامه خواهد داشت. 2 روز دیگر روی آجندا صحبت خواهد شد و همچنان 1 روز آخر که اختتامیه می باشد. این جرگه به خاطر مذاکرات و به خاطر تعریف صلح و همچنان راه‌های چگونگی رسیدن به صلح تحت پوشش قرار میده و موضوعات به گونه گسترده با اشتراک اعضا که از 34 ولایت افغانستان و از تمام ولسوالی های این ولایات اعضا انتخاب شدن و ایجا نظرات خود مطرح میکنن، این جرگه به پوشش خواهد پرداخت.
خب قرار که رئیس جمهور اشرف غنی در سخنرانیشان شنیدیم که اونا گفتن که در حدود 30% از زنان قرار بود که در این روی جرگه اشتراک داشته باشن، اما چیزی که بیشتر آل به نظر میخورن. خب اگر این فیصدی بیشتر می بود، چرا 50% بر زنان در نظر گرفته نشده؟
پروسه چنانی که شما میگین محدود نبود. به این معنا که ما معیار در لوی جرگه مشورتی صلح 30% از خانمها تعیین کرده بودیم. اما این که بیشتر از 30% اشتراک میکنن هیچ محدودیتی قبلا وجود نداشت. یعنی تعداد خانم هایی که اشتراک کردن و علاقمند بودن به این که در انتخابات شرکت کنن 30% بود، محدودیت داشت، اما بیشتر از او باز کدام محدودیتی وجود نداشت. یعنی اگر 50% یا 60% اینا شرکت میکردن کدام محدودیت ما نداشت.
یعنی اگر در نظر گرفته میشد اما 50%، چرا در اول 30% در نظر گرفته شد؟
مشکلی است که اگر یادتون باشه بسیار زمان اندک ما برای برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح داشتیم و انتخابات یک پروسه بسیار مغلق و پیچیده هست، یعنی به معنای ای که یک کم زمانگیر است. ما 30% به خاطر تعیین کردیم که بیشتر انتخابات ما به سطح ولسوالی ها بود و به ولسوالی ها خانم ها حضورشان در انتخابات بسیار کم است، گسترده نیست. 30% ما حداقل تعیین کردیم. اگر ما 50% حداقل تعیین میکردیم، شاید ما به او چیزی که میخواستیم، یعنی حضورشان میخواستیم، شاید نمیتونستیم داشته باشیم، به خاطر از اینکه از ولسوالی های دوردست، از قریجات، وج محدودیت های فرهنگی و بالاخره شما بیشتر در جریان هستین که قرار داره.
بله، چه فرقی که او کچیری ده خزو حضور رو 50% ایلان شوی وی او بیا روسته که کمو هم گدون کرده و بیا به خزو تا ده اندیخنه نوی روسته بیا سون زده و چه خزو خپلا حضور نده کرده خوست ده خزو اندیخنه داده چه ولی دیرش سلنه خزیدی.
هر پروسه کلا چه پلا را چول کیگی هغا یو هدف لری، مشخص هدف لری. کچیری موگ 50% خزو تا برخه ور کرده وی او ده غم ایار مو نوی پوره کرده، بیا خپلا یو لوی استون زواد هغه خپل مخته. خو په دې صورت کې هم هغه 1.5 چې موږ تعین کړی او په دې خاطر چې د کلیو څخه د ولسوالیو څخه مخالک راغښتي، یالته محدودیتونه ډیر دي، په دې خاطر هم فکر نکوم چې کوم کانفلیکټ وي په دې کې.
خیلی ممنون، بعدن به شما برمیگردیم.
اغلی آریان یون رساله ده تلفون پر لیکاده. اغلی یون، ډیر مننه چې موږ تلفون ته مو ځواب راکړ. کچری وای چې تاسو د دې سولې د مشورتی لوی جرګې په اړه څه نظر لري، کوم موضوعات باید په نظر کې نیول شي او چې نه دي نیول شي؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ټول اوریدونکو ته او استاسو درنو ملمنو ته سلامونه او نیکی هیله. موږ د هر ډول پروسې، د هر ډول غونډو، د هر ډول د کنفرانسونو چې د سولې په برخه کې مؤثر واقع شي، موږ د دوی طرفداري کوو او غواړو چې زر تر زره سول افغانستان ته راشي. خو موږ هم وایو چې هر هغه عمل چې بیا د سولې په مقابل کې خنډ واقع کیږي او غواړي چې د سولې پروسه سپوتاش کړي، د هغې په مقابل کې هم کلک غبرګون ښیو او ودرېږو. نو موږ وایو چې کچیر په داخل کې او په بهر کې هر ډول کانفرنس هر ډول غونډه د سولې دراوست په خاطر دی او هغه کسان یا ګډون کوونکی یا د دې هغه کسان چې دغه غونډه مخې ته وړي کچیر دوی غواړي چې په صداقت سره غواړي چې سولې په افغانستان کې راشي موږ دې ټوله هر کله کو او تر څنګ یې ولاړ.
بله کدارته وایي چې تاسو کوم موضوعات په پام کې لرئ چې هغه باید د سولې په مشورتي لویه جرګه کې پری بحث وشي او په پام کې ونیول شي د خزو اندېښنې په دې ورستیو کې سخت زیاتې شوې دي.
زه فکر کوم چې د خزو په برخه کې یو تعداد کسان دي چې هغه د شوار په ډول د خزو حقوق ماتراتي او دوی غواړي چې د خزو د حقوقونه یو ډول بهره برداري وکړي. زما په نظر د خزو حقوق تر اوسه پورې په افغانستان کې هیڅ په اصلي ډول سره مراد کړی نه دی. په دې څو کلو کې چې په میلیارډونو ډالر افغانستان ته راغلل د خزو په نامه مګم بدبختانه چون هم دا اوس زمونږ کمپاینونه تیر شوي دي او زه د ولسونو سره په تماس کې ما یعنی زه په چین ولسوالۍ ته د شینوارو لاړم. زما یوه خور ما ته خپل فرخ کاره که د سر یختې ټول تکیدلي وو. هغې وویل چې موږ د سکولو د اوبو دپاره درې کیلومتره لار وهو تر څو یو د سکولو د اوبو دپاره دومره لار وهو نو د دې د سر یخته ټول تکیدلي وو. که چېرې واقعي د ښځو دپاره په دې دومره کلونو کې کار شوی نن به زما د وطن ښځه د یو غرپ اوبو دپاره دومره لالهاده او سرګردانه نه وه. دا چې ځینې خویندې زموږ په ښاریاتو کې انجوګانې لري او پروژې لري او د ښځو د حقوقو نه د شعار په ډول استفاده کوي او د دې د خاطره چې دنیا ته ځان وښایي چې موږ ډېر ډیموکراتي او همداسې ځان ښکاره کړي د دې د خاطره چې فن لاسته راوړي د ښځو د حقوقو نه شعار په بڼه استفاده کړي. زه په دې باندې متیقن یم چې موږ د ښځو حقوق غواړو خو هغه غربي ډیموکراسي زه افغانستان کې نشم تمثیلولی چې په نورې نړۍ کې ده او نه هغه تنګ نظره سیاست د ښځو په برخه کې زه غواړم چې وایي ښځه یا په کور ده یا په ګور.
بلې اغلې یعنی کوم کار باید شوی وای په کومه برخه کې کار شوی وای؟ ډېری ښځې وایي چې ښځې باید ورسول وروسته تعلیم وکړی شي.
د ښځو لپاره اوس زما په وطن کې د ښځو لپاره هغه ابتدایي سهولتونه چې هغه د تعلیم دی هغه صحت په برخه کې دی هغه مو ته مهیا نه دي. یعنی د نړیواله ټولنه راغله افغانستان کې په میلیاردونو ډالر مصرف کړ خو دوی فکر وکړو چې کابل افغانستان دی. حال دا چې افغانستان ډېر لږ پرتې سیمې لري. هلته اول د خپله د کابل په ششکروي کې که موږ وګورو زموږ خویندې د دېنه دې باندې نه پوهېږي چې ښځې حقوق یعنې څه او صرف او تویل شوی دی. صرف خاریاتو کې په مجللو هوټلونو کې په سرینا کې په کانټیننټل کې کانفرنسونه نیول کېږي اتم د مارچ منځل کې کومن چې بګامو ته تلار شي چې د کابل یو برخه ده. زما خزه په دین کې چې اتم د مارچ نه څه زما حقوق یا نه څه یعنی زه وایم چې کارو شو په خزه د پاره خو ډیر په شواري ډول شو هغه اساسي کار د خويند د پاره چې باید ټولنه دې آماده شوه چې خزه ومني ټولنه دې آماده شوه چې د خزه حقوق ومني. هغه متاسفانه په دې څو کلو کې تر سره نه شول او نن چې زمونږ یو تعداد سیاسيون او یو تعداد خويند چې هغه چې د خوځو د حقوق نه صرف د شعار په ډول استفاده کوي دی هر څه چې کینی بیا وکړي موږ شو له غوړو ځکه د خوځو حقوق د پوله نه دي. ام دا اوس په جن کې یعنی ډیر بته سړي چې په کړه ډیر چې ځان منا شوی هغه د افغانستان خزر ده. یی زوی د لاس ور کړی یی خاون د لاس ور کړی یی یعنی بدبخته او او په سل غمونه اخته زما د وطن خزر ده.
یعنی په هر صورت کې په هر صورت کې د سولې راتګ به د خزو درد دوا کی
ولنه ما پته کې امنیت راشي نه زما په لری پرتی سیمه کې امنیت راشي. هلته پروژې زی هلته مکتب جوړیږي هلته کلینیک جوړیږي هلته نورې پروژې چې زما د خزو د ژوند باندې مثبت تاثیر کوي شي هغه ته جوړیږي نو د دې سره زما خپل د خزو ژوند ډیر مثبت
تاثیر کوي. بله اغلی یون خوزنی خزي بیا په دې اندی چې کله طالبانو په افغانستان کې حضور درلود هغه وخت دوی نشوي کولی چې تعلیم وکړي تحصیل وکړي داند او فعالیت ولري دغه پاړه اندیښنې څومره رښتینی دي او پرته له استثنا که سول راشي او د دوی وړاندیزونه په پام کې ونیول شي؟
غواړو موږ ازادي غواړو کچېره طالب راځي کچېره حکومت یې هر څوک راځي هغه باید خوځو ته د افغاني کلچر په چوکاټ کې او د اسلامي اصولو په چوکاټ کې ازادي او حق ورکړي. خو صرف خبره دا ده چې طالب هم باید خپل په پخواني دریز باندې خپل پخواني سیاست باندې ټینګ ولاړ نه اوسي. هغه هم باید خپل په دریز کې او خپل په سیاست کې تغییر راولي. که چیرې دی هم بیا هم په پخواني دریز باندې ولاړ وي زه فکر کوم چې بیا هم د دوی حکومت یا که د دوی افغانستان ته راځي او دلته ګډون کوي بیا به هم د یو ناکام پروسې سره مخامخ شي. نو د دې د خاطره موږ غواړو د ښځو حقوق غواړو خو صرف په دې شکل نه غواړو لکه زه چې زموږ ځینې خویندې دا مطرح کوي او وایي چې موږ هغه غربي ډیموکراسي غواړو چې په دنیا کې ده. موږ هر څه غواړو حقوق غواړو د اسلامي اصول افغاني کلچر په چوکاټ کې.
خانم یون ببخشین، میخواستم یک سوال ما هم بپرسم که پیشتر آقای حیات گفتن که 30% از خانم‌ها حضورشان در این لویه جرگه مشورتی صلح در نظر گرفته شده بود، به خاطر به دلیلی که در بسیاری از قریجات و ولسوالی ها خانم ها با محدودیت های روبرو هستند و شاید نمیتونستن که اضافه تر مثلا شرکت بکنن. به نظر شما چی گونه است؟ آیا در قریجات ولسوالی ها خانم های وجود دارد که بتوانند شرکت بکنند و از حقوق دیگه خانمایی که در چارچوب خانه، در چهار دیواری خانه محدود هستند، از اونا دفاع بکنند و سخنانشان برسانند به گوش مسئولین؟
بله، خوزه دومره دیگه دون تا خوزه امیدواره نیمه زمین چه بیا هم اما شواری خبری او سمبولیک حالت د خوز نو سی چې د کلی او باندو نه اکثر خو اول خو زما خپل ول سوالی د دغه کې چې ندیر پرمختل ول سوالی د پنینګرار کې او ټول خلک هم تعلیم یافته دي هغه ول سوالی نظم او خزه حاضر نشله چې ریشي مشورتي لوی جرګه کې ګډون کی بیا ورسته دغه د خار نه یو خزه وټاکله نو کچيري اول ما تاسو ول چې دغه سه ګډون او سمبولیک بل ول لري د خوز په ژوند باندې هیڅ تاثیر نه کوي مونږ باید بنیادی خوز د پر کار وکړو
به نظر شما چی کارهای باید بنیادی صورت بگیره؟ چی راه کارهای بهتر وجود داره که بتونه موثرتر باشه؟
اول باید ما خپل په ټولنه کې د پوهې سطح د ولس پورته کړو، مخصوصا د نارینه، ځکه دا یو سنتي ټولنه ده. اول باید موږ نارینه سره ډیر کار وکړو چې هغه دې ته هغه په دې باندې پوه کړو چې ښځه د نړۍ د ټولنې نیمه برخه ده او په هر سیاسي او اجتماعي او اقتصادي مسایلو کې مثبت رول لوبولی شي. نو موږ باید په ټولنه باندې کار وکړو. موږ باید د ښځو لپاره ابتدایي سهولتونه د تعلیم برابر کړو. وخت چې زما یو خور تعلیم وکړي، هغه نور بیا خپل په حقوقو خپل پوهېږي. هغه چې وخت د تعلیم په غانې باندې څنګه شي هغه خپل پولیس چې د خزي حقوق یانه تا او ته چې من زمانه یو بي سواد خور د فتن دی او کلی نراولي او په جرګه کې کینه او ته چې د خزي حقوق ماترک هغه د خپل حقوق نه څه پولیس چې هغه زما حقوق څه دي زه به څه وغواړم ما د پاره باید کوم بنیادی کارونه وشي. نو د دې د خاطر زه فکر کوم چې په جرګه کې د 20% د خزي ګډون دا به یو سمبولیکي او د خزي د ژوند په برخه کې به کم در دوا نکي. نو زه وایم چې راځي ټول په ګډه باندې د خزي لپاره بنیادی کارونه وکړو، د ټولنې زما د ټول ولس د پوهې سطح پورته کړو، هغه دې ته پوه کړو چې نه خزه هم باید په ټولو مسایلو کې ګډون وکړي، هغه لپاره ابتدایي سهولتونه چې هغه تعلیم دی، هغه د صحت په برخه کې دی، نور اجتماعي کارونه کې د دې ګډون دغه شرایطو ته برابر کړو، د خاریاتو او د اطراف د خزو په منځ کې چې کومه فاصله جوړه شوې کوم افراط او تفریط هغه د منځ ویسو. نو په هغه صورت کې من کولای شي چې د خزو لپاره بنیادی
دا ذهنیت و سم موجود دی په جرګو کې همیشه نارینه موجود وي او غوی تصمیم نیسي ولی خزې نشي کولای.
بس خو موږ هم دې د خاطر وایو کنه چون زه د خپل دولت استاد یم، همیشه مې د ولسونو سره په تماس کې یم، تر اوسه پورې په ټولنه کې هم دغه ذهنیت حاکم دی. من هیڅ یو وکیل دی او کاندید چې کلم کمپاین کوم موږ ته به ویل چې دا خویندو ته باید تاسو ووټ ورنه کړئ کنه اخرت به تاسو خرابېږي. موږ سره د دومره مبارزو بیا هم موږ نه توانېدل چې بعضې ساحو کې موږ رایه واخلو. زما یو بې سواد خور چې په یو لري پرته سیمه کې پرته ده، د ښځو حقوقو په معنا او په مفهوم نه پوهېږي. هغه چې جرګې ته راشي هغه به دلته څه ووایي چې نه زه څه غواړم په دې ټولنه کې، ښځې حقوق یعنې څه، زما حق یعنې څه، دی به د مخالفینو نه څه غواړي، دی به د حکومت نه څه غواړي. زه وایم چې دغه ټول مسایل سمبولیک دي که غواړو چې
یعنی شما خوشبین نیستین دیگه حضور زنان که اینجا هستن حضور دارن یعنی نمیتونه که موثر باشه بر آینده خود خانم ها؟
نه فکر هیڅ ډول ځکه چې دا بیا هم لکه د تیر په تیر بیا هم سمبولیک او شعاري کارونه دي، بنیادی کار د خوځو لپاره نه.
ډیره مننه آغلی آریان یون د افغانستان د پارلمان غړي.
آقای حیات شما نظرتان میشه بگوین در مورد سخنان خانم یون که اونا گفتن که ای فیصدی که از خانم ها حضور دارن در جرگه مشورتی صلح ای شکل سمبولیک داره و هیچ نمیتونه تاثیرگذاری موثر بر زندگی آینده زنان داشته باشه در افغانستان.
تشکر. با احترام به صحبت های خانم یون، من فکر میکنم که همین که 30% در نظر گرفته شده و بالاتر از او هیچ محدودیتی برای خانم ها وجود نداره یک نکته عطف است، به این معنا که اونها به صفت زن، به صفت یک خانم میاین یک تریبیون به دست میگیرن و اوج فرصت ایره پیدا میکنن تا صحبت کنن و موضوعاتی که دارن، خواسته هایی که دارن، توقعاتی که دارن خودشان مطرح میکنن، نه اینکه به نمایندگی خانم ها افراد بیاین یا مرد ها باشن که اینها بیاین موضوعاتشان مطرح بکنن. دوم مسئله برمیگرده به این که ما 30% تعیین کرده بودیم و گفتیم بازم میگیم که کدام محدودیت فراتر از او وجود نداشت، میتونستن بیشتر شرکت بکنن. پروسه حضور زنان در بخش های مختلف، حوزه های مختلف یک کم زمانگیر است و ما نیاز به فرصت داریم. ما نمیتونیم که همه چیز خلاصه بکنیم به سطح حضور زنان در جرگه مشورتی صلح.
ترانو ریدون کوستاس نه هم من نخبرونه هم دلته پای ترسیگی تربیم پلوی الله سپارم د زدی رادیو.